زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. برتنوی پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشې شول. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشې شوي او د هغه هیواد پلازمینې دوحې ته انتقال شوي دي. طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی و. دا برتنوی وګړي اتلس کله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه. د پاکستان دفاع وزیر وایي د اړتیا په صورت کې به د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري. پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبه په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کېدای شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ یې لرو د سعودي عربستان په واک کې به ورکړل شي. سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس د متقاعد پاکستانی جنرال فیروز حسن خان له قوله ویلي چې سعودي عربستان پاکستان ته د اټومي پروګرام د دوام لپاره سخاوتمندانه مالي ملاتړ وکړ، په ځانګړې توګه کله چې اسلام آباد د امریکا تر بندیزونو لاندې و. متحدو ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرسته لپاره یې د هیواد سره منلي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي. د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د ازادۍ او د وسلو د ویش د مخنیوي د قانون په اساس صادر شوي و، تر څو د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي. په دې کې ویل شوي چې د معافیت لغوه کېدو وروسته هغه اشخاص چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې د یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي، ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار بندر په څیر په پراختیایي پروژو کې چې افغانستان ته هم ګټه رسیږي فعالیت وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اسرایلو پاوز خبرداري ورکړی چې د غزه په خار کې به په بي ساري شدت سره عملیات ترسره کړي. د فرانسې خبری آژانس په وینا د اسرایلو پاوز د غزه اوسیدونکو هڅوي چې له جنوب څخه ووزي. پاوز د لنډمهاله تخلیه دهلیز د تړلو اعلان هم کړی چې 48 ساعته وړاندې پرانستل شوی و. د اسرایلو د پاوز عربي ژبي ویان اویخای ادری پر اکسپانه لیکلي د غزه خار اوسیدونکو ته په خطاب کې د ویلی دی چې له همدې شپې د صلاح الدین سړک جنوب ته د سفر لپاره تړل شوی دی. د اسرایلو دفاعي ځواکونه به د حماس او نورو ترهګرو سازمانونو پر وړاندې په بې ساري شدت سره عملیاتو ته دوام ورکړي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژني.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکمم. پا افغانستان که دنجون و شزو پر زدک رو در بندیس پر موضوع بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم او بحث پیل کړو، په همدې اړه یو راپور. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال له رارسېدو سره سم ملګرو ملتونو او همکارو ادارو یې یو ځل بیا د دې بندیز د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتو، یونیسف او د زده کړې تم کېدای نشي نوښت یا ECW په داسې حال کې چې اوسنی بندیز یې غندلی، له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د هر نجلۍ د زده کړې له حق څخه د دفاع لپاره سره یو شي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې له شوانځي او پانتونه محرومي شوي وای، له شوانځي او پانتونه څلور کال لري والی ورته ډیر ستونزمن وو، خو بیا یې هم د شوانځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو لپاره هیلې له لاسه نه دی ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو له تړل کېدو د څلور کلونو له پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ خوانځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پانه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کې دای نه سینوخت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې وسنۍ بندیزې غندلای په دې اړه په خپل بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغه نړیوالو سازمانونو د خبرداري هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ په لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له خوانځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې په روح روان منفي اغېز کړی، خو بیا یې هم د خوانځي پرانستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوی وو، او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان مېرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او مېرمنو ته د کار کولو اجازه.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنونه هم اغیزمنې کړي چې په لوړ زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسیدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګ منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه، ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونه څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
له فیروزی عزیزي څخه مننه چې دا راپور یې له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړ. د ازادي په څپو کې د پروګرام کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د بندیز پر موضوع بحث لرو. میلمانه مو دي زرکه ملیار د ښځو د حقونو فعاله، امیر ګران د سیاسي چارو کتونکي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که راشم اغلی ملیار تاسو ته او له تاسو واورم چې په تیرو څو کلونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره مو هلې ځلې کړې دي، که مو له تازه فعالیتونو خبر کړئ چې تاسو څه کوئ.
السلام علیکم قدرمن شیبر صاحب، خپل سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو قدرمن میلما محترم ګران صاحب، تاسو تاسو تخنیکي همکارانو او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه.
البته چې مونږ دا نیم کال د فاند د پاره د تاسو د دروازو د بیرته خلاصولو او د دې د کار د حق لپاره مبارزه کړې ده، او دا مبارزه به تر هغه وخته پورې دوام لري چې فاند په مخ باندې د تاسو ټول تعلیمي مؤسسات خلاص شي. البته چې مونږ نیم کالو کې چې تیر کالم افغانستان ته سفر کو، د مشرانو سره مې ولیدل، د ولیدل صاحبانو سره، د رستو بازار د پلاتونو مرکزیالانو سره، دوی د کاتي اکثریت یعنې موږ په دیارلسو د کاتلس ملاقات مجبور وکړل، مجموعان یعنې نورو مشرانو سره مهم ولیدل، قومي مشرانو سره. دلته ټول په یوه خوله ټولو د خویندو زده کړې دپاره خوشبینه وه، او غوښتل یې چې ښوونځي د یا تعلیمي مؤسسات د خویندو په مخ باندې خلاص شي، چې البته موږ په تېر کال دا معلومات راکړل شو چې شپېته شخصي دارالعلوم علوم یا مدرسو په نامو باندې د خویندو په مخ باندې خلاص شوي دي، چې البته دا د ټول هیواد په سطحه باندې کفایت نه کوي. نو د دې لپاره موږ اوس په دې هڅه کې یو چې بیا افغانستان ته سفر وکړو، سکاله بیا لاړو افغانستان ته، او بیا مو د یو تعداد مشرانو سره ولیدل، دا ځل ولایت ته هم لاړو، ننګرهار ته، پنجشیر ته، بلخ ولایت ته هم لاړو، د دې والي صاحبانو سره هم کتنې وشولې او خبرې ورسره وشولې، او بیا هم موږ پروګرام لرو چې بیا هم افغانستان ته لاړ شو. دا راز که وشو کولای چې د دیوبند مدرسې نه یو فتوا ترلاسه کړو، دا هلې ځلې هم کوو چې دا ځل که د البته د هند دیوبند مدرسې نه کومه فتوا ترلاسه کړو او د دې فتوا سره افغانستان ته لاړ شو، دا راز کوم کانفرنس دایر کړو، یا په د افغانستان دننه او یا هم په بهر کې، او که بهر کې مو دایر که هم، هیله ده چې وشو کولای دی زده کړو مسؤولین د افغانستان نور ته را دعوت کړو. دغه زموږ پروګرامونه دي، البته زموږ د جرګې چې پلان کې لرو، او هیله ده چې ورته ورسیږي.
بله آغلی ملیار، تاسو د دیوبند د مدرسې د فتوا خبره وکړه، آیا افغانستان ته د سفرونو په ترڅ کې تاسو ته د طالبانو ځینو چارواکو دا خبره کړې و چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته روانه دي؟
نه، موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې، او غیر له دې نم کومګه دغه باندې ما ته لیدل دي مکتبونو چې دا البته څلور کاله یو نسلونه سره دغه شول د درس تعلیم نه پاتې شول. دوی دې نه دي ویلي چې مکتبونه بند دي، بلکې ویلي دي چې تر ثانی امر پورې آماده، ثانی امر کله خلاصېږي؟ څلور کاله یو عمر ده، که یو جلی پانتون شروع کړی وای نو اوس په څلور کالو کې پانتون خلاص کړی وای، څوک چې په اتم صنف کې و هغه بس سږ کال د دولسم نه فارغ شوی وای، یعنی دا امر ساري ډېر اوږد شو. دا هیڅ نه دی ویلي چې مکتبونه په اسلام کې روان دي، اجازه نشته د شریعت له مخې مانه دي. البته د اختلاطو دا مسایل موږ پر مطرح شول، چې هلته هم موږ بیا استدلال وکړو چې په اسلام کې خو اختلاط معنی نه ده، که اختلاط معنی وای نو دا د کعبې شریفې شاوخوا ته یو څلور سوه کاله څه د نارینه څنګ په څنګ روان وي، حتی د یو بل باندې لاس او اوږه لګېږي، او دا بیا موږ سره دا خبره تایید شوله، خلوت معنی ده په اسلام کې. نو خو خیر، په دا اختلاط باندې په افشاري وشوه، بغیر هغه نه موږ دا خبره هم وکړله چې د نجونو ښوونځي د شپږم صنف نه پورته تر دولسم پورې بیل دي، نه هم دي مختلط نه دي، یعنی د نجونو بیل دي، الکانو بیل وو، او خیر لاغه نه مغه وخت کې چې موږ هم په افغانستان کې درس ولې، زمونږ د شپږم نه پورته په یو لیسه کې درس ولې، او په هغه لیسه کې زمونږ یوازې د قران شریف یو معلم دغه نارینه وو چې هغه ډېر سپینګیره وو، نور ټول معلمان زمونږ خزینه وي، حتی اداري مامورین زمونږ خزینه وي، او دا هغه وخت کې چې روسان افغانستان کې حضور درلود، یعنی داسې مختلط هغه وخت کې هم نو. یا د نصاب موضوع که مطرح شوله، د نصاب موضوع هم یعنی دا ټول مطرح کړي نه، یعنی یو مقام موږ سره دا موضوع مطرح کړ، د نصاب نصاب موضوع هم موږ سره دا موضوع مطرح کړل چې که د نصاب موضوع وای نو خو هلکانو ته هم همدا نصاب تدریس کېږي، نو ولې فرق د نجونو د هلکانو د نصاب کې باید ولې اوسي؟
مننه د ستاسو څرګندولو ته به بیا هم راشم. له 2019 تر 2022 کال پورې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر په افغانستان کې 6 میلیونه واتل کو ته رسید. البته دا د یونسکو شمیرې دي، خو دا اوس دې ته راکمې شوې دي چې 15.1 ته رسیدلې دي. د نجونو شمیره چې د ثانوي ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري د یونسکو په وینا شاوخوا 1.4 میلیونه نجونې دي چې محرومې شوې دي. او کدا وضعیت د یونسکو په باور تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به په افغانستان کې له ثانوي زده کړو بې برخې شي. یو شمیر پاکستاني چارواکي دا نظر لري او دای تر اوسه پورې په دې تیرو 4 کالو کې دا نظر ورکړی دی چې اکثر افغانان د نجونو له زده کړو سره جوړ نه دي. گران صاحب، تاسو کلونه کلونه په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت دنده تر سره کړې ده، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دا ولې ځینې پاکستانی چارواکي دا خبره کوي؟ ډیر مننه کوم قدرمن شهبر
صاحب، اجازه راکړئ تاسو د رادیو کارکونکو او اوریدونکو او هم د باس میلمنه قدرمن خوش حاضر کې مالیات ته هم سلامونه او درناوی وړاندې کړم. پاکستان خو فکر کوم همیشه دی غوی دغه سیاست او ډیپلوماسي او هغه څه چې ورته په سیاست کې ستراتیژیک ډیپټ وایي، دی غوی سیاستونه دا دي که ملایان دي که جنرالان دي که استخباراتي کړی یا استابلیشمنت که حکومتونه دي، هغه حکومتونه خو دی پاوچ پلاس کې دي. دوی پالیسی دغه دي چې افغانستان باید بی ثبات وي او افغاني ټولنه باید له عصري زده کړو ساينسي زده کړو له دغو څخه باید بې برخه وي، او پنجابي مدرسې یا هغه مدرسې چې په اکوړه خوټکته یا نور المدارس ته یا په کراچي یا ځینو نورو ځایو کې کومې مدرسې چې دي هغه باید په افغانستان کې وجود لاس ولري، او افغانی ټولنه د یو اسلامایزیشن یا طالبانایزیشن په لور باندې وخوځوي یا دغه په مسالت کړي. او دوی له دغه څخه چې سیاست او ډیپلوماسي دا او هیواد باید ترقی وکړي، دلته باید انټرنیټ او آنلاین درسونه یې په هانتونونه یې او دغه ټولو ډیجیټل ټکنالوژي ته لاسرسی، دا پاکستانیان غواړي چې افغانان له دغه څخه بې برخې کړي. همدا اوس چې د طالبانو یا د تیوکراتیک اداره چې دا هغه په داسې شرایطو باندې چې هغه ته مشروعیت نسو ویلای په افغانانو باندې دا 4 کاله کېږي چې مسالت دی، هغوی وګوره داسې راپورونه ورکوي چې ګویا د نوری فایبر انټرنیټي تسهیلات یا سهولتونه دغه دوی قطکی او چې دغه ته په جنو ولایتو کې لاسرسی ونیسي، دا خوري ډیر لوی تاوان ده. په داسې حال کې چې په دغه یوستمه پیړۍ کې انټرنیټ یو له نه جلا کېدونکو اړتیاو د بشریت څخه ده، دوی وسغه دغه کار باندې لګیا دي چې دغه باندې کلی او له دغه څخه هغه ځوانان یا هغه نجونې چې په آنلاین باندې د تعلیم او یا د لوړو زده کړو
ګران صاحب
سای لري دغه څخه
محروم کی. ګران صاحب مننه، او بخښي تاسو خبرې قطع کوم په همدې برخه کې می د افغان روباتیک د مؤسس او د مشر عتیق الرحمن خوشحال نظر اخیسته دی چې د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره پر تعلیم باندې څه اغیزې پریوزي؟ لاندې څرګندونه دي د سره اور
لکه څنګه غټ پارک لري اوس کومه نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی انټرنیټ او 200 جی بی انټرنیټ مونږ ته سه اویا ایم بی سرعت لري، مونږ ته 1000 افغانۍ راکول کیږي. زه په موبایل کې 25 جی بی انټرنیټ په 2000 افغانۍ فالو مو کوي انټرنیټ ته کار ده، هاته د نوري فایبر هم دی افغانان لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعا استفاده ترې کوي په خپ ارخ باندې دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي ځوانانو پانتونون نه دی دیغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې دیغو لپاره په وړیا برخه ورکړي، او که چېرته دا پابندۍ نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخته، ځکه هر ځوان نسي کولی سي واده ته لاړ شي. په آنلاین پانتونونو کې شامل دي، زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې دیغوی پرون راغلې تشویش ورته پیدا سوی سي. مثال که دا نه اوس زمونږ پانتون خو هم بند سه، ځکه مونږ درې درې کاله پانتون ویلی یا دوه کاله پانتون ویلی، مونږ خو نور نسو کولی سي هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارټ له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي، هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
ګران صاحب، که اوس بیرته ستاسو نظر واخلم، دغه د انټرنیټ د نوري فایبر له بندېدو سره لکه څنګه چې دغه ځوان وویل د تعلیم په برخه کې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي، په داسې حالت کې د نجونو د تعلیم بندېدل د ډیرو په باور د افغانستان راتلونکي له ډېرې تیارې سره مخامخ کوي، همداسې نه ده؟
ډېره دقیقه ده قدرمن شیبر صاحب. دا خو ګورو یا متاسفانه چې اول خو دغه سباندې څلور کاله افغان جنی سی هغه مخکې تاسو د یونسکو راپورونو ته اشاره وکوله چې هغه په میلیونونو دي، هغه له لوړو زده کړو څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي، او دوی قصدن بې برخې کوي. اوس وګورئ، علم په ښځینه او نارینه باندې فرض ده. ګورئ د قرآن شریف په اول آیات یا څوم آیات، اقرا باسم ربک الذی خلق، دغه اول اقرا ویل ده، او هر نارینه او ښځینه په دې باندې معذب کړی ده، او غوته فرض ګرځولې ده چې باید تعلیم او تربیه وکړي. او نن ورځ هغه دې لایق سوی او شیر بزو وایم، وای دا ساده پښتانه ګوره ترګنی کا، زه دې زړه ویني پیخرم دوی دښمنی کا، خلک وخاتو وستور او سپوږمۍ ته دای لا دو میجو تناست او شپنیکا. نو خبره دا د سی وس په دغه یو سیستم پیړی کې چې دلته ډیجیټل ټکنالوژي انټرنیټ دومره په مخ کې ده، چې هغه ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو پریس کانفرنس وویل، ما خپل دا ویډیو کلیپ ولید، هغه ورته ویلی وایي د تاسو یو ژورنالیست اشاره وکول د تاسو سره وایي ټلیفون سره د موبایل کوم ټلیفون لري په جیب کې دی، وای هو، وای نو په دې حساب تا د اسرائیل یو ټوکړه د تا په جیب کې دی یا له تا سره ده. اوس ته فکر وکړه، ګوره دغه اپل موبایلونه دي، دغه هوای دا یا سامسونګ دا یا دغه د سیده رقابتونه هم روان دي، دغه سی په میلیارډونو دی خواوی خو په ځوانانو کې تقسیم شوی دی. دا خو ګوري د هر چا په جیب کې دغه ټول معلومات پروته، دغه جغرافیا، دغه وزدا د ګوګل یا جی پی ټی چات جی پی ټی د کڅه دا دغه څومره مخبه تللی دی، ولا دغه تاسو په نه دغه طالبان باغه د منځنیو پیړیو فکری راخصې دي چې دلته گویا دغه کوپرته یا دغه حتی په ننګرهار کې ما چې جنې رسنی ول وسلې په ننګرهار کې دوی حدیثونه او جنې روایتونه ورته راستل دي، او هغه وای په دیوالو باندې جوړول دي خلکو ته تبلیغ کوي چې دا داسې دا او دغه باسي.
ګران صاحب، پام دې برخه کې به بیرته دی غل مليار نظر وخلم، که څه مخکې دوی دې ته اشاره وکړه چې دوی د افغانستان د سفرونو په ترڅ کې چې کله د طالبانو له ګڼو چارواکو سره کتلی دي، هغه ورسره جدي مخالفت نه دی کړی. لیکن غل مليار د دینجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو زده مشرانو هغه د مخالفت ټکی څه و چې تاسو ته ویلي دي او تاسو ترې اوریدلي؟
مخالفت تکه اصلا وجود نه درلود. ما تاسو ته مخکې خپل خبرو کې اشاره کړه چې کنه فات موضوعي مطرح کړل او د حجاب موضوعي مطرح کړل او د اختلاط موضوع مطرح شو. البته دا د یو چارواکي لخوا، یو محترم چارواکي لخوا دا موضوع مطرح شو، موږ ورسره استدلال کوو، نه هر کی وایي تاسو صحیح وایي. اما که راځو به تم دغه موضوع ته، یعنی زمونږ په جرګه کې سمون سره یو د آی ټی متخصص د خپل په حاله کې وتی کو پیو سایبر سکیورټي شرکت کې کار کوي. د ما ته ویل چې زمونږ د نیم نه زیات کارکونکي د هند او د پاکستان نه دی، او موږ د خلک هیڅ پیژنو نه، هیڅ سی وی نه، ځکه د خپل کورونو نه موږ سره کار کوي، د هند او د پاکستان نه. نو کومنګ د خويند د پاره دغه تامینات د استاکرو مسايده کړو مسايده کو ډیر امکان دي شته نو نو د انټرنیټ بهر دی او د مصنوعي ځیرکتیا یو بل بهر دی او زه فکر کوم چې اصلا ډیر د پاره دغه ډیر خوشاله استقبال وکړو کورونا کارو کې موږ تاسو په اروپا کې وینو چې د هوم افیکټ په نامه باندې خلک خوشاله چې دوره د کورونا کارو کې یعنی اصلا دغه موضوع چې دغه د موږ اوسنۍ چارواکو ته یا د افغانستان اوسنۍ چارواکو ته یو ستونزه دا ته مخکې ده اصلا ډېر حل کېدونکې ډېره کوچنۍ ستونزه ده اصلا ستونزه نه ده ځکه دوی د یوازې باید زده کړي وکړي زده کړو ته مینه ورته مساعده شي زه حقیقت دا ده چې ډېر وخت وروسته له دې چې په غزه کې دا جګړه پیل شوې ده د اسرائیلو لخوا نه زه افغانستان یو رقم د غزې په حالت کې د راتلونکو کلونو کې وینم ځکه پاکستان ډېر په سرعت باندې په دې آی ټي په برخه کې په مخ ځي هند همدغسې او افغانستان لکه څنګه چې شیر تاسو د لایق صاحب مخکې وویلې استاد قدرمن میلمه موږ په هغه حالت کې یو که د پاچا خان سفر د منځني ختیځ ته چې اسرائیلو ته تللی وو او د اسرائیل نه بیا تللی وو فلسطین ته نو لیدلی وو چې په اسرائیلو کې یهودان څلیرویشت ساعته کار کوي او د هغه ځای نه چې تللی فلسطین ته هلته یې کتل چې فلسطینیان په چایخانو کې ناستې قطې کوي او د چلمس کوي نو ما پاچا خان په خپل کتاب کې لیکلي چې ما فلسطینیان ته وویل چې هغوی د څلیرویشت ساعته کار کوي او تاسو ناست تاسو دلته قطې چلمس کوي وایي د فلسطینیانو راته ویلي چې موږ ته خدای هر څه رسوي اوس هغه د موږ وینو چې خدای ورته رسوي نو خدای خو یې را بېشکه چې رسوي خدای وایي چې تا حرکت وکړه چې زه برکت وکړم نو هغه د اوس د اسرائیلو حالت او اوس هغه د غزې حالت وینو دغه شی په هغه هدف دپاره چې اسرائیل جوړ شو هغه هدف دپاره په جنوبي اسیا کې پاکستان جوړ شوی دی او پاکستان په هغه صورت باندې مخته ځي موږ نن ورځ په افغانستان کې خپل آسمان په خپل اختیار کې نه لرو موږ کافي وسله د دې دپاره نه لرو چې پاکستان د موږ سره جګړه پیل کړي په موږ باندې سانکشن دی تحریمونه دی منګه بانک پیسې کنګل دی منګه وصله نشو اخستلای من د خپل وطن نه دفاع نشو کولای او ډېر ستونزې نورې هم دي چې دا یو دغه
دلته او بخښه
دا تحصیل ده
بله او بخښه د دې انجونو د تعلیم په برخه کې مخکې ګران صاحب دې ته اشاره وکړه چې راتلونکي به تیارې وي او دوی هم دا خبره وکړه لیکن جن نور شان اجتماعي تاثیرات اقتصادي تاثیرات اوس مثلا نړیوال راپورونه دادي چې افغانستان شاوخوا یو میلیارډ ډالر هر کال د نجونو د تعلیم د بندیدو له درکه له لاسه ورکي لیکن دغه خبري به په اوسنیو چارواکو څوک مني څنګه به مني او ولې نه مني اغلی مليار
دا خو په اوسنۍ چارواکو باندې منل د بهر نه منل ډیر سخت دی هغه څه چې موږ برداشت یا موږ ته ویل شوی دی د بهرانیانو خبرې په اوسنۍ چارواکو باندې ښه نه لګیږي هر څه چې افغانان باید خپل ورشي او دا موږ ته ویل شوی دی چې هر څو ډیر افغانان کولای شي د خارج نه دی ورته خراغلاست وایي خو خبر ته غوږ نیسي او دا یقینا چې اثر لري یقینا چې بیا سره نه پاتې کیږي ځکه د منګه تک خپل هر ځل چې منګ تلیو د خپل یو اثر او یو غیظ درلود او زوم چې دا مثبت غیظ ده که هر څونه ډیر افغانانو شیکولای چې افغانستان ته لاړ شي د چارواکو سره کې نه دوی د تقنات ورکې دا یو موضوع ده دویم چې
او بخښه تاسو قناعت وایسي خو تاسو وایسي چې یو هم را سره مخالفت نکاو نو قناعت ته څه لپاره
چې دوی د خپل مشرانو تلاشي هغه خبرې چې دوی خپل ورته نشي کولای د موږ د خلینې ورته کولای شي کنه یعنی دوی د ورشي خپل مشر ته قندار ته ورشي نو خو وايي چې دغه لاس نفر شل نفر دیش نفر سل نفر د افغانان د بهر نه راغلي دي او دغه وخت نه لري او دا د خپل وطن د پاره لري ځکه د موږ خو ژوند دلته په بهر کې تامین د موږ خو کمارتي حالته نه لرو موږ کار غواړو حالته نه کوم موقف غواړو حالته نه کوم د افغانستان نه کوم عاید غواړو من خو چې افغانستان ته سو د وطن درد ته پاره سو د وطن د راتلونکي د پاره سو او غواړو چې وطن مو بیا په یو جنگ کې ډوب نشي بیا په کې وژنې نشي بیا په کې وینې توې نشي نو دا او الحمدلله په دې باندې دوی ډېر ښه پیږي په دویمه درجه کې زه فکر کوم چې دغه د موږ او تاسو او خیر وي تاسو هم د مطبوعات هم یعنی خپل مثبت رو